سلامونه ستړي مشه تاسو مخک د ازادي رادیو نه اوري کابل کې د شپې 9 بجې شوې په پیل کې خبرونه په بلخ ولایت کې د طالبانو والی محمد داوود متملنن په شاودنه کې وشل شوې ده د طالبانو وینځي بوله مجاهد په خپل ټوټر باندې د محمد داوود متمل وشل کېدل تایید کړی دي د بلخ تمنی قماندانی وین محمد اسف وزیر هم ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې شاودنه د بلخ د والی په دفتر کې شوې ده هغه زیاته کړ چې په والی محمد داوود متمل سربیره تونور کسان وژل شوی او تونور ټپیان دي زینو کورنۍ ورسنۍ وبې ویل دي چې لدې 14 څخه باندې دیرش ټپیان هم روختونونو ته وړل شوی دي دا د طالبانو نومړنۍ والدې چې د دوی په اوسنۍ دوره کې وژل کیږي د افغانستان د ازادۍ ملي او اسلامي تحریک چې د طالبانو وسلواله مخالفه ډله بلل کیږي دا کوي چې د بریده تر سره کړی دی دغه تحریک ته په منسوب ټوټر کې د دې تحریک د بیان خالد پاتون لقول ویل شوی دی د دوی ټیم وټوانی د چې په یو ډول قوي عملیاتو کې خپل هدف ته ورسیږي او په پایله کې د بلخ والی ووجل شي او یو شمېر نور طالبان اټپیان کړي لا بلې خو د افغانستان د ملي مقامات جبهه په پیغام کې ویل دي چې د بلخ والی د دغې ډلې د سختو داخلي اختلافاتو له امله وژل شوی دی بیا ورسره په کابل کې نن غرمه مهال یو چاودنه شوې و په کابل کې د طالبانو امنیت قمندانې ویاند خالد زدران رسنیو ته تایید کړی و چې چاودنه د کابل د پنځمې حوزي د قنبره څلور لارې سره نږدې شوې و هغه ویلي و چې په یو بارونکو موټر کې ځای پر ځای شوی ماین و او د چاودنې پر مهال هم چاته زیان نه دی وخته د بشری حقوقو د څار ادارې فریډم هاوس ویلي دی چې په 2022 کال کې په نړیواله کچه د بیان ازادي کې مشوي ده د ادارې زیاته کړې ده چې د شمیرې په تیرو ول سکلونو کې پرلپسي مخې ته راځي دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او ایران په څیر هیوادونو کې د بیان ازادي د کمیدو پر مهال د جمهوریت لپاره هڅې یو بدلیدونکي پړاو ته رسیدلې دي فریډم هاوس د مارچ پر 9 په نړۍ کې د بیان ازادي په اړه په خپل کلنی راپور کې ویل چې په 2022 کال کې د بیان ازادي لړکی پر 0 درجه درغلو هیوادونو شمیره لڅوار لڅخه درې ډیر شو ته پورته شوې دي او په لیک تر لګي وصول و 50 وادونو او سیمو کې درسنۍ او ازادي تر فشارونه لاندې راغلي ده راپور زیاتوي چې د خپلواکۍ او جمهوریت ځپل الاتونه جنگ کوتاتا او د غیر جمهوریت قوتونو لخوا په جمهوریت درو کې بریټونه دي د فریډم هاوس په راپور کې ترکمنستان د هغو هیوادونو په فهرست کې چې د بیان ازادي پکې ځپل شوې دریم ځای لري په دې فهرست کې بیا تاجکستان و افغانستان او بیلاروس اتم ځای خپل کړی دی دا خیبر پختونخوا پولیس وایي چې په درابڼه کې په یو وسلوال بریټ کې پولیس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي دا بریټ د مارچ په 8 نیټه د درابڼ په ګرمستان سیمه کې حق محل شوی و چې پولیسو د سرشمیرنې د ډلې ساتنه کوله پولیس زیاتوي چې بریټګر په تیښته بریالی شوی دی تحریک طالبان پاکستان د دې پیښې پړه اخیستې ده په پا پاکستان کې د مارچ له لومړۍ نیټې راهیسې برېښنایي یا ډیجیټل سرشمیرنه پیل شوې ده چې د رواني میاشتې تر 1.5 پورې به دوام وکړي او اوکراینی چارواکي ډاډ څرګندوي چې بخمود خار له هم د دوی تر کنټرول لاندې دی د اوکراین د پوځ لیدرستیز داسې وخت د خبره کړې ده چې د روسي جګړهمارانو پرون ادعا وکړه چې بخمود خار یې نیولی دی روسیه په بخمود کې د واګنر جګړهماران ګمارلی دي او څو اونۍ له اوکراینی ځواکونو سره سختې نښتې کړې دي د اوکراین د پوځ لیدرستیز ویلي چې په تېره یوه شپه ورځ کې په بخمود باندې د روسیې څخه باندې سل بریدونه شنډ کړي دي خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې درته ته مطالب لرو د بلخ لپاره د طالبانو والی نن په وی چاودنه کې ووژل شو
نه ته 15 دقیقې پاتې وي یا به تیرې وي چې زه روان وم خلک ناست و چې د دوی ترمنځ چاودنه وشوه زه نور ولوېدم او لی صاحب مې هلته ولید چې په وینو لت پت و
په دې پیښه کې د بلخ والی د وژل کېدو سربېره عام وګړو ته هم زیان اوښتی دی دا چې څومره عام وګړي پکې وژل شوي دي په راپور کې به درته ووایو د اروپایي ټولنې په ګډون شپږویشتو هیوادونو د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ګډه اعلامې کې پر افغانو ښځو د طالبانو بندیزونه ویجاړوونکي او نه جبرانېدونکي بللي دي له دې سره جوخته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتریش وایي دوی په افغانستان کې درویش فعاله وسلوالې ډلې ثبت کړې دي دا چې ډلو څه ډول په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی دی، له کوم ځای راغلی دی، دا به هم درته په راپور کې ولرو. د اوکراین د جګړې روستي جزئیاتو ته به هم تم شو. ساسي ملتیا غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیام ستړی مشه. د بلخ لپاره د طالبانو حکومت والی مولوی محمد داود مزمل په یو انتحاري حمله کې ووژل شو. د طالبانو حکومت وایي عام زبیولا مجاهد د پیښې په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښې کې د بلخ والی په ګډون یو بل تن وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. خو د بلخ ولایت امنیت قمندانۍ ویانت اسف وزري وایي چې په دې پیښې کې د داود مزمل سره دوه تن نور وژل شوي دي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
یک دو تا از درباش آمد همیزی در دروازه را برای شوها کرد و اونا رفت در اون وطق شیش.
حاجی خیرالدین د بلخ ولایت نننی پیښې یو له ټپیانو دی چې له رسنیو سره یې د خپل وضعیت او د دې چاودنې په اړه خبرې وکړې. نوموړی وایي چې د خپلو اسنادو لپاره د بلخ ولایت مقام ته تللی و او په دې پیښه کې ټپي شوی دی. هغه زیاته کړه
نه ته 15 دقیقې پاتې وي یا به تیرې وي چې زه روان وم. خلک ناست و چې د دوی ترمنځ چاودنه وشوه. زه نور ولوېدم. مولوی صاحب مې هلته ولید چې په وینو لت پت و. زما لاس هم ټپي شوی.
خیرالدین وایي چې په دې پیښې کې ډېری ملکي کسان ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په بلخ ولایت کې د دې پیښې په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې یو کس د بلخ ولایت مقام ته څیرمه ځانمرګی برید کړی چې له امله یې د بلخ والي داود مزمل په ګډون یو بل کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. خو د بلخ ولایت امنیه قمندانې ویان اسف وزیري بیا د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
نن سهار شاوخوا 9 بجې کله چې د بلخ ولایت والي الحاج مولوي محمد داود مزمل د کور نه د دفتر په لور ځي، بدبختانه د ولایت مقام په دویم پوړ کې چاودنه رامنځته کېږي چې د چاودنې په ترڅ کې د بلخ ولایت والي او له دوو ملکیانو سره نور یو ځای په شهادت رسېږي او همدارنګه دوه تنه برسېرن ډول ټپیان کېږي. د دې پېښې په اړه زموږ د امنیتي ځواکونو جدي پلټنې روانې دي.
په همدې حال کې د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست ویان خیر محمد خیرخوا سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې روغتون ته یو تن مړ او څلور ټپیان وروړل شوي دي. هغه زیاته کړه
موږ اطلاع حاصله کړله مقام ولایت کې دلخراش حادثې څخه زموږ ساحې ټیمونه فاجل توګل تر ساحې ته ځان ورسوه چې څلور ټپیان او یو جسد انتقال کړي. ټپیانو کې یو نفر وضعیت واخیم، نور انشاءالله نارمل ستونزه نه ده.
د افغانستان ازادي ملي او اسلامي تحریک چې د طالبانو وسلوالو مخالفه ډله بلل کېږي ادعا کوي چې د برید دوی ترسره کړی دی. دغه تحریک ته په منسوب ټویټر اکاونټ کې د دغه تحریک د ویان خالد پاتون له قوله ویل شوي چې د دوی ټیم متوانه چې په یو قوي عملیاتو کې خپل هدف ته ورسیږي او په پایله کې د بلخ والي ووژل شو او یو شمېر نور طالبان ټپیان شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یوه پیغام کې ویلي دي چې د بلخ والي د دغې ډلې د سختو داخلي اختلافاتو له امله وژل شوی دی. خو محمد داود مزمل څوک و؟ محمد داود مزمل د افغانستان له پخوانی حکومت او په دغه هیواد کې له نړیوالو ځواکونو سره د طالبانو د جګړې پر مهال د دغې ډلې یو له مهمو قمندانانو څخه و. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ښاغلی مزمل د ننګرهار والي و چې د اسلامي دولت یا داعش پر ضد یې د جګړې مشري کوله. څه موده وروسته د طالبانو د مشر په حکم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال په توګه وټاکل شو. خو 5 میاشتې وړاندې د بلخ والي وټاکل شو. دا د طالبانو لومړی لوړ پوړی چارواکی دی چې په افغانستان کې د دې ډلې له واکمنېدو وروسته وژل کېږي. په 2013 کې د متحده ایالاتو د خزانې وزارت له ایران سره د ترهګرو ډلو په پیاوړتیا کې د مرستې په تور پر داود مزمل بندیز ولګوه. د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې چاودنې او بریدونه په داسې حال کې زیات شوي چې د هرات ولایت د اوبو رسولو مدیر محمد نادر کاکړ 13 ورځ په یوه وسلوال برید کې د 3 تنو په ګډون ووژل شو. داعش د دغه برید مسؤلیت
راپور کې مو واوریدل چې په بلخ کې ځانمرګي برید د والي سربیره او ګړو ته هم زیان رسولی و. له دې سره جوخته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي دوی په افغانستان کې درویش فعاله وسلوالې ډلې ثبت کړې دي. نوموړي د مارچ 4 د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناستې ته د خپلې وینا پر مهال ویلي چې د دغو ډلو یو شمېر د افغانستان په ولایتونو کې د زیاتو بریدونو مسؤلیت منلی دی. تفصیل د خطر پردیس په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې دغه هیواد امنیتي وضعیت له پخوا ډېر د اندېښنې وړ ښودلی. ګوتریش د مارچ په اتمه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپل وینا پر مهال ویلي چې په افغانستان کې درویش هغه وسلوال ډلې ثبت کړي چې وسلوال فعالیتونه کوي. هغه راپور چې د ګوتریش خبرې پکې راخیستل شوي پکې ویل شوي چې د دغو وسلوالو فعالو ډلو درې هغه مقاومت ملي جبهه، د افغانستان د ازادۍ جبهه او د افغانستان د خپلواکۍ ملي اسلامي تحریک دي چې په هلمند، کابل، کندهار، کاپیسا، ننګرهار، نورستان او پنجشیر ولایتونو کې د ډیرو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د ګوتریش په وینا په افغانستان کې د فعالو وسلوالو ډلو تر څنګ په امنیتي پیښو کې هم زیاتوالی راغلی. د هغه د معلوماتو پر بنسټ د 2022 کال د نومبر له 14مې د 2023 کال د جنوري 23مې پورې د جګړې اړوند امنیتي پیښو ملکي تلفاتو په مجموعي شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د 2022 او 2023 کلونو د همدغې مودې په پرتله زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي یوازې په دغه نږدې دریو میاشتو کې 1201 امنیتي پیښې ثبت شوي، خو د تیر کال په همدغه موده کې دغه پیښې 1038 وې. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې امنیتي بد وضعیت اندېښنه ښودلې، خو یو شمېر افغانان هم له روان وضعیت نه شکایت کوي. د کابل او بلخ ولایتونو دوه تنه اوسیدونکي چې نو غواړي نمونه یې په راپور کې خپاره شي ازادي راډیو ته وویل.
په دې وروستیو کې د کابل ښار وضعیت ډېر زیات خراب شوی. پر نن ورځ باندې وسلوالې غلاوې کېږي، خلک ترور کېږي او دغه راز چاودنې کېږي. حتی همدغه نن هم په کابل کې چاودنه شوې ده چې دا د ښاریانو د اوسیدونکو لپاره ډېره د اندېښنې وړ مسله ده.
په دې وروستیو کې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې په خواشنۍ سره چې امنیتي پیښې ډېرې شوې دي، همدا نن په بلخ او کابل کې چاودنو امنیتي پیښو یو ځل بیا د خلکو اندېښنې ډېرې کړې دي. او دا غوښتل چې موسفنی واکمنان وایي چې امنیت په بشپړ ډول تامین شوی دی، خو لیدل کېږي چې ورځ تر بلې له بده مرغه امنیتي پیښې ډېریږي.
دغه ټول اندېښنو ته بیا د طالبانو حکومت په ځواب کې شوې ادعاګانې ناسمې او له حقیقت لرې بولي. د دوی وایي ذبیح الله مجاهد د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې هیڅ وسلواله ډله خلکو او د دوی نظام ته خطر نشي پېښولی.
په افغانستان کې الحمدلله ډلې ټپلې نشته کومه. په دې سره د داعش په نامه د احمد کنټرول او مهار په حال کې په دې ډول قوم موجود او د قوي حال کې او استاد یې بل نور سیټل ټپلې د تشتون نه لري. نه کوم تعدید احساس کیږي، نه کوم امنیتي پیښ، نه کوم ماس ملګرو ملتونو د دې چا ورکړي دي. زه نه تاییدوم، ټول خیالي دي او کوشش کوي چې افغانستان لا بې ثباته معرفي کړي.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو خبره کوي چې یوازې د مارچ په 9مه په کابل او بلخ ولایتونو کې دوه بیلابیلې چاودنې وشوې چې په ترڅ کې 15 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښودلې دي چې طالبانو بیا په ظلمونو دغه اندېښنې بې اساسه بللې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
بیا هم افغانستان کې تم کې ګډ اروپای ټولنې، امریکا، برېټانیا، سعودي او قطر په ګډون څلور وشتو هیوادونو د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ګډ بیان کې ویلي دي چې د افغان ښځو او نجونو په اړه د طالبانو د حکومت پرېکړې به د افغانستان اقتصاد او ټولنې لپاره ویجاړونکي او نجبرانیدونکي وي. په دې ګډ بیان کې چې تېر ورځ ناوخته خبر شو، له طالبانو هغه کړنو د مخنیوي غوښتنه شوې چې د ښځو او نجونو د بشري حقونو او بنسټیزو خپلواکیو مخه نیسي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
د متحده ایالاتو په ګډون سلر ویشت اروپایی او اسیایي هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د ټولو هغو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې چې ښځې او نجونې له بنسټیزو ازادیو او بشري حقونو محروموي. د متحده ایالاتو، برېټانیا، کاناډا، استرالیا، بلجیم، ډنمارک، فنلند، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، سعودي عربستان، ناروې، قطر، ترکیه، متحده عربی اماراتو، د اروپای ټولنې د استازو او یو شمېر نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې ګډ بیان کې چې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی راغلی چې د افغان ښځو او نجونو په اړه د طالبانو د حکومت پرېکړې به د افغانستان اقتصاد او ټولنې لپاره ویجاړونکي او نه جبرانیدونکي وي. په بیان کې د اسلامي همکاري او د سازمان او آی سی د 2022 کال د دسمبر د میاشتې د اعلامیه یادونه شوې چې لمخې د ښځو نجونو په زده کړو بندیز له اسلامي شریعت سره په ټکر کې بلل شوې. د یادو هیوادونو په بیان کې په ټولنه کې د ښځو نجونو پر رول ټینګار شوی او دای د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره مهم بللې دي. په دې ګډ بیان کې د افغان ښځو نجونو د کار او زده کړو له حق ملاتړ شوی او پکې ویل شوی چې په نادولتي موسسو کې د ښځو له کار پرته د مرستو عادلانه ویش ناممکن دی. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې په بشري ناورین اندېښنه ښودلې او په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز داسې یو کړنه یاده کړې چې له مخې 28 میلیونه وګړو ته د مرستو رسولو بهیر له ځنډ سره مخ کیږي. په بیان کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د خلکو نړیوالې ټولنې په وړاندې خپل مسؤلیتونه ادا او د افغانانو درناوی وکړي. په همدې حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د دغه ګډ بیان هرکلی کړی او په خپل ټویټر لیکلی چې د افغان ښځو د واقعي ملاتړ لپاره به د هیوادونو او بنسټونو ترمنځ د یووالي هڅو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د مخکینیو افغان ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزي ترڅنګ د سولې د ملي مصالحې د عالي شورا مخکینی مشر هم د مارچ اتمې په مناسبت په خپرو شوو پیغامونو کې له افغان ښځو سره خواخوږي ښودلې او د طالبانو له حکومتې غوښتي چې د زده کړو او کار په برخو کې پر افغان ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ اتمې په مناسبت په یوه وینا کې چې د هغه پر فیسبوک خپره شوې طالبان تورن کړي چې له افغان ښځو یې اسلامي حقونه اخیستي. ښاغلی غنی په دې وینا کې ویلي چې په افغانستان کې طالبان د ښځو له حقونو د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. د غنی په وینا نړیواله ټولنه هر ورځ په دې غږیږي چې ښځو ته باید خپل اسلامي حقونه ورکړل شي، خو د ده په وینا له بله خوا نور په دې سرزوري کوي چې دا ستاسې کار نه دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزي بیا په خپل ټویټر د ښځو لپاره د کار او زده کړو غوښتنه تکرار کړې. هغه لیکلي چې ښځې د افغانستان نیمایي نفوس جوړوي او دوی د ټولنې په پرمختګ کې مهم او ځانګړی رول لري. د ملي مصالحې د عالي شورا مخکینی مشر عبدالله عبدالله بیا په دې تړاو پر خپل ټویټر لیکلي چې کار او زده کړې د ښځو او نجونو اسلامي او انساني حقوق دي چې باید ورکړل شي. د طالبانو په وړاندې جنګیدونکي د ملي مقاومت جبهې هم په دې تړاو په یوه اعلامیه کې هغه افغان ښځې او نجونې سیلي چې په تېر یو کال کې د طالبانو په وړاندې د بېلابېلو اعتراضونو له لارې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر بیا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې د ښځو تعلیم او کار لپاره خوندي چاپیریال چمتو کیږي. هغه ویلي چې د طالبانو حکومت ښځو ته د اسلامي شریعت له مخې ځانګړي حقوق او درنښت ورکړي. هغه ویلي حکومت یې نجونو ته د زده کړو د شرایطو او ښځو ته د کار او سوداګرۍ د خوندي او ډاډمن چاپیریال د رامنځته کولو هڅې کوي. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې له پوهنتونونو راوګرځولې. دغه شان یې په نادولتي موسسو کې د دوی په کار سخت بندیز هم ولګوه. د دې ترڅنګ د طالبانو حکومت پر افغان ښځو او نجونو حجاب اجباري کړی، ورزشي لوبغالو، عمومي حمامونو او عمومي پارکونو ته د دوی په ورتګ هم کلک بندیز لګولې او له شرعي محرم پرته یې دوی له لرې واټن سفر کولو هم منع کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو نړیواله مسله راخلو. اوکراینی چارواکي وایي روسیې د اوکراین پر ښارونو او تاسیساتو پراخ هوایي بریدونه پیل کړي دي چې ورسره خلکو ته مرګ ژوبل اوختي او د برېښنا د پرچاوي سبب شوی. په نړۍ کې د اوکراین په ختیځ کې د بخموت په ښار کې د جګړو له دوام سره سم د زاپوریژیا پر اټومي بټۍ برېښنا بند شوی. تفصیل د صفی الله ستانک زینور.
د اوکراین په لویدیځ کې د لیویف پر ښار د روسیې د بریدونو په زیاتېدو سره سیمه ییز والي ماکسیم کوزیتسکي وایي لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي. د کوزیتسکي په وینا وژل شوي دوه ښځې او دوه سړیان دي چې په یوه استوګن کور د راکټ د لګېدو له امله تر خاورو لاندې شوي. هغه ویل ممکن نورو کسانو ته هم مرګ ژوبل اوښتي وي. اخوا د دنیپروتوویسک ښار والي سرهی لیسکام په دې سیمه کې د یو تن د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د اوکراین د پلازمینې کیف ښاروال ویتالی کلیچکو بیا د ټلګرام په شبکه کې لیکلي چې دغه ښار کې برېښنا پرچاو ده او د تودوخې سیستم هم له کاره لوېدلی. د هغه په خبره د روسیې د بریدونو په نتیجه کې په سویا ویتشین سیمه کې لږ تر لږه دوه تنه ټپیان شوي. په اوکراین کې سیمه ییزو چارواکو په اودیسا او خارکیف سیمو کې هم د روسیې د بریدونو راپور ورکړی چې د برېښنا د قطع کېدو او د ریل پټلۍ زیربنا ته زیان اړولی دی. په یوه آنلاین بیان کې بیا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د روسیې وروستیو سختو بریدونو ته په اشاره خبرداری ورکړی چې روسیه به د ملکي وګړو د وژنې مسؤله وي. زیلینسکي ویلي یوازې نیواګر کولی کولای شي په ولسی وګړو وحشت رامنځته کړي، خو هغوی د خپلو اعمالو له مسؤلیت نشي تښتېدلی. د بریدونو د دوام په خاطر د اوکراین په تر ټولو لوی اټومي بټۍ چې کنټرول یې د روسانو سره دی، مګر د اوکراینی تخنیکرانو تر نظر لاندې مخته وړل کېږي، برېښنا بنده شوې. د نومبر له درویشتمې دا لومړی وار دی چې د زاپروژې اټومي بټۍ له تولید لوېدلې ده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافایل گروسی د زاپروژیا د اټومي بټۍ د بندېدو له امله د رامنځته شوو خطرونو په اړه خبرداری ورکړی. په همدې حال کې د اوکراین د لوی درستیز دفتر په خپله یو ورځنۍ خبر پاڼه کې ویلي، د اوکراین دفاعي ځواکونو په باخمود ښار کې د روسیې ځواکونو له 110 زیات بریدونه شنډ کړي. د ناټو عمومي منشي یان ستلتنبرګ بیا پرون وویل، د جدي زیانونو سره سره ښایي روسي ځواکونه د باخمود د نیولو په درشل کې وي. د پوځي کارپوهانو په اند باخمود د روسیې لپاره لږ ستراتیژیک ارزښت لري، مګر په تیرو څو میاشتو کې د ډیرو ناکامیو سره سره روسیه د خورا اړین سمبولیک بریالیتوب په لټه کې ده. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال هانا ملیار پرون وویل، په باخمود کې د اوکراین اوږد مقاومت باید یو بریالیتوب وګڼل شي.
په داسې حال کې چې د افغانو نجونو او ښځو پر مخ لا هم د زده کړو دروازې تړلې دي، له ښوونځیو او پوهنتونونو یو شمېر فارغې شوي زده کوونکي شکایت کوي چې مسؤلین ورته په تعلیمي ادارو کې ورته د تحصیلي اسنادو د اخیستو پر مهال ستونزې جوړوي. د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته ان تر پوهنتونو د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. تفصیل د فرشتي مرسل په دې راپور کې.
زما شرور نه درم چې د موسم محرم شي یا پلار مې ټول ورځ مصروف په ویپوزی پکې وای چې د محرم سره باید نه نوځي نو نشم کولای شهادت نامه واخلم.
د کابل د قلای کاشف د خوندې له 12 ټولګي څخه فارغه شوی مارینا ده. وای دا چې اوس مهال په کور دننه د نجونو په لوړو زده کړو بندیز لګېدلې دی، اړه ده چې له هېواده بهر لوړو زده کړو ته دوام ورکړي. خو په خبره ده چې د 12 ټولګي شهادت نامه نه لري، د بورسیې په کارونو کې پرمختګ نه کیږي. مارینا ازادي راډیو ته وویل،
جلکې بدون د محرم نه اجازه نه لري چې د شهادت نامه ریاست ته ورننوځي. خپل غاړه ما چې بهر ته لاړه شم او ټول اسناد کوم درې کلنې نمرې غاړي چې باید شهادت نامه ولري، خدا خستل په افغانستان کې اوس بيخي پاک بند نشي کولای. یعنی وای چې د محرم سره باید نه نوځي، خو ډیر انجو د مشکل لري، خصوصا خپل مې د مشکل لري نو نشم کولای شهادت نامه واخلم.
دا په داسې حال کې د چری طالبانو د حکومت لوري د انجونو پر زده کړو تر بندیز وروسته یو شمېر هیوادونو د افغان زده کوونکو لپاره بورسیې اعلان کړي. خود مارینا په خبره د شهادت نامو نشټون خځینه زده کوونکې له دیاقه هم محروم کړي. بل خو له پوهنتونونو څخه فارغ شوي نجونې هم ورته ستونزې لري. دوی وایي څلور کاله درس ویل دومره ورته سخت نه و لکه اوس چې د طالبان حکومت د اسنادو اخیستل ورته ستونزمن کړي دي. له پوهنتون څخه فارغ شوي محصلې رڼا ازادي راته ویل چې د کورنۍ د لګښتونو د برابرولو لپاره د کار په لټه کې ده. ویلې وي خو افغان ښځو ته کار نشته، کوم یو که پیدا هم شي دا چې له پوهنتون څخه د فراغت اسناد نشي اخیستلی د کار غوښتنلیکې رد شي.
وظایف چې دولتي خو بند دي، همدارنګه خصوصي موسسو کې چې کومه وظیفې اعلان شوې دي هغوی لپاره هیڅ اپلای نشم کولای، ځکه چې لومړی هلته ما څخه سیوی غواړي، بیا هغې نه وروسته چې دی خپل د فراغت سند راڅخه غواړي. په داسې حال کې چې لرلو حق لرم مګر سند نشم ترلاسه کولای، ځکه چې نوموړي نظام حکم همداسې صادر کړی دی.
ومو غوښتل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې او د لوړو زده کړو د وزارتونو د ویاندویانو سپیناوی هم د موضوع په اړه ولرو. هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویل چې دای په دې برخه کې له جزئیاتو خبر نه دی، کله چې خبر شو له ازادي راډیو سره به معلومات شریک کړي. د تعلیمي او تحصیلي اسنادو د اخیستلو په برخه کې د زده کوونکو او محصلانو شکایتونه داسې وخت راپورته کیږي چې د رواني سه شنبه په ورځ د لوړو زده کړو د وزارت وزیر مولوي ندا محمد ندیم وویل چې د نجونو او ښځو زده کړې تر مناسبو شرایطو منه دي او بیرته پیلېږي، خو هغه دقیق وخت ونه ښوده. که څه هم علاوه چې د سږ کال تعلیمي کال په پیل کې به د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي، خو په دې اړه تر دې دمه د طالبانو حکومت واضح څه نه دي ویلي. دغه شان څو ورځې مخکې لکانه په وړاندې پانتونونه پایل شول، خو د انجونو پر مخ لا هم تړلې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا د سازو د جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې رئیس وایي له افغانستانه د دغه هیواد د ځواکونو په وتلو شته واقعیتونه پام کې نه دي نیول شوي. مایک مکال د چهارشنبې په ورځ په استماعي غونډه کې وویل ولسمشر بایدن دا کار د لوړو پولو جنرالانو استخباراتي ټولنې پر خلاف اعلان کړ او دا کار یې ترسره کړ. تفصیل د نرګس مومن په دې راپور کې.
د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس وویل هغه څه چې په افغانستان کې پېښ شول د فدرال دولت په سیستماتیکه توګه پاشل او د بایدن د ادارې ماته وه. مایکل مک‌کال په خپل څرګندونو کې د چهارشنبې په ورځ په 2021 کال کې له افغانستان څخه د امریکا له ناورینه ډک د وتلو د څارنې کمیټې په اجتماعي غونډې کې وویل د بایدن د ادارې لخوا په دندې کې د بې غوري له امله امریکایي اتباعو او په افغانستان کې افغان امریکایي متحدین په پام کې نه دي نیول شوي. افغاني ښځې او نجونې طالبانو او د هغوی سختریزو قوانینو ته پریښودل شوي. هغه زیاته کړه
د بایدن د ادارې ډیریو کسانو ویلي چې د هر احتمال لپاره پلان جوړوي خو هغسې ونه کړل او پر ځای یې څلور راتلونکې میاشتې ندیده ونیولې چې بالاخره پایله کې طالبان د 2020 کال په اوړي کې په چټکۍ سره سیمې ونیولې او د اګست په 15 کابل ته دننه شول. موږ په دومره اسانۍ سره دغه حالت ته آماده نه وو. د بایدن ادارې غفلت په خپله دنده کې د دې لامل شو چې نړۍ د کابل له سقوط دو اونۍ وروسته هغه زړه بوږنوونکي صحنې وګوري چې د کابل په هوایي ډګر کې وشوې.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مک‌کال د 2021 کال د اګست د 16 نیټې ځانمرګۍ برید چې په ترڅ کې 13 امریکایي سرتېري او 170 افغانان ووژل شول او 540 ټپیان شول دا په تېرو لسو کلونو کې امریکایي سرتېرو ته تر ټولو ویروونکې او مرګونې ورځ وبلله. امریکایي سرتېری ټیلر وارکس اندروز چې په دغه برید کې سخت ټپي شوی و او خپل لاس پکا او ګرده یې له لاسه ورکړه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو کمیټې په استماعي غونډه کې حاضر و. وویل چې له پیښې مخکې هغه او د هغه ټیم دوه ځانمرګي برید کوونکي پېژندلي وو خو مسؤلینو یې په نښه کولو ته اجازې غوښتنه بې ځوابه پرېښوده. هغه وویل
د همغږۍ لپاره مې اجازه واخیسته چې آیا کولی شم په هغې باندې ډزې وکړم. قومندان په هغه وخت کې راته وویل زه نه پوهېږم او کولی شو. ما او ټیم مې بیا پوښتنه وکړه چې څوک به دا کار ترسره کوي ځکه دا ستاسو مسؤلیت دی ښاغلیه. هغه بیا ځواب راکړ چې نه پوهېږم خو معلومه به یې کړې وروسته موږ ته هیڅ کوم نوی اطلاع رانه کړه او موږ هرګز خپل ځواب ترلاسه نه کړ.
جمهوري غوښتونکي په داسې حال له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه څېړنې کوي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د دوحې تړون د جمهوري غوښتونکي ګوند د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت کې لاسلیک شو چې امریکایي ځواکونو او متحدینو ته یې د وتلو لاره هواره کړه. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تل له افغانستان څخه د وتلو له پرېکړې دفاع کړې او ویلي دي چې د هېواد په تاریخ کې تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېښود. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته 2021 کال د اګست په 15 امریکایي ځواکونو په دوه اونیو کې له افغانستان په داسې شکل ووتل چې زرګونه افغان متحدین یې د کابل هوایي ډګر څخه په نظامي الوتکو کې له افغانستانه انتقال کړل. طارق فرهادي د سیاسي چارو کارپوه وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل یوازې د امریکا د راتلونکو ولسمشري زور ټاکنو لپاره و او د افغانستان پر وضعیت به هیڅ اغېز ونه لري. خو شاه محمود میاخیل بل سیاسي او نظامي چارو کارپوه بیا په دې باور دی چې له دغو بیا ځلې څېړنو څخه به د افغانستان په اړه د امریکا د راتلونکي سیاست په اړه ګټه واخیستل شي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام زه د کندهار ولایت د پاملي څخه خبرې کوم. په پاملي کې ډېرې اوبه کښته تللې دي. ډېرې کورو اوبه وچې شوي دي. چا تالابونه جوړ کړي دي دی ډکوي او بیا د اوبو استفاده ځینې کوي چې زموږ د خوا چاره به څنګه کېږي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته سلامونه نه کې هلي. د هلمند ګرمسید ولسوالۍ راج خلک دا کلی ده د بنادر دی یعنی د درزي اوسېدونکو یم. نو دا هو په سر ډېر مشکل لري ورو ورو مال دا اسلامي امارت مشرانو سره درخواست کوو غوښتنه ځینې کوو په درناوي سره چې دغه د اوبو بندوبست راته وکړي. ډېر لاسو ګرېوان یو سره ورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قدرت الله مقدس د زابل ولایت شجیر سوالی څخه تاسو د پیغام پرځم. زما د ازادي رادیو کارکونکو څخه د غوښتنه او خواهش دی چې زما پیغام د اسلامي امارت تر ټولو لوړ چارواکو او بالخصوص د پاسپورت ریاست د رئیس او کارکونکو کارمندانو پرې ورسوي. د افغانستان اسلامي امارت څخه په لومړي قدم کې ډیره مننه کوو چې د پاسپورت ریاست خپلې چارې او فعالیت بیرته د ځل لپاره پیل کړي. نو خلک ولس له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي څوک مسافر وي په خارج کې کاروبار بزنس لري او څوک مریضان او نور مشکلات لري، نو زما د اسلامي امارت څخه دا هیله او غوښتنه خواهش ورزو ده چې د پاسپورټ په ریاست کې دي د تیر نظام پرتله فساد او زورواکي او واسطه لرې کړي. باید دغه ریاست په شفاف ډول سره خلکو ته خپل خدمات وړاندې کړي او هر چا ته پر خپل نوبت او پر خپل وار باندې پاسپورټ ورسیږي.